د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. همدارس په لوی شارونو کې په 0.15 چپه د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. په همدې غو چپو باندې د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوری غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو تر سره کېدو ته هیله مند دي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون مسؤلیت نه سپارلې. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 څلور اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بالاخره جوړه سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي، یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده، د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شوري شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبرۍ شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي، پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري، د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نه سي، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې مخامخ خبرو ته کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا هم ویلي دي چې طالبان د سولې له خبرو پرته بله لار نه لري. دا چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه د طالبانو د انکار په اړه څه وایي، د ازادي راډیو خبریال ستانگزی د اسرائیل ریاست له مرستیال ویند شاغلی فیصل سره مرکه کړی ده.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسلوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمی یا غیر مستقیمی د سولې خبرې نه دي کړي. بنا څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید یا د پارلمان سره یا هم د افغانستان دولت سره شریک سي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوې دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټول هغه افغاني ډلو سره چې د پټان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ځل جنگیږي د سولې خبرو ته لیواله دي. افغان حکومت د سولې خبري غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وشي، اما دا فتن دا خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري هستې چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې وې، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوې او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل شو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ولې درلودل، یعنې دروغې ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اسرائیل رئیس مرسیال ویان جاوید فیصل چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره شریک شوي نه دي. د اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دې خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او دا ادعا هم نه مني چې ګنی د سولې خبرې له ولسه پټې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو د افغانستان ولسی جرګه وایي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوي، خو د ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. خاغلی نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي، نو بیا له دوی او ولس څخه یې پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعاتی خوشایند و خوش کننده برای
که د سولې په خبرو کې خوشحالوونکي موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسي جرګې غړي په جریان کې سي. خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادا هم بې اساسه او بلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی سول کې. انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت وشي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالي دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
د پاکستان د نیشن رسپانې لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو ورته ویلي چې روانه اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د څلور اړخیز تماس ګروپ تر څارنې لاندې مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د فبروري د میاشتې په وروستیو ورځو کې قطر ته لاړ او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبری کړی دي او دوی په دې خبرو کې د سولې په مخامخ خبرو باندې د نظر تبادله کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو لوري د سوري د خبرو د رګېدو په موضوع لیکنی خبري کړي دي. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې پرون یې خبره کړه او په هغې کې وویل چې دا ډله به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریځ تکرار کړی چې تر څو بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د طالبانو نومونه له تور لیست ایستل شوي نه وي، طالب بندیان خوشي شوي نه وي، خبري ګټه نه لري. د ډیجیټل ژورنال خبرونه د لیکنې له مخې د طالبانو د څرګندونې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک ګزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورسپانې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستي چې په وروستیو کې په واشنگټن کې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حمله وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاو، افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړې کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدل شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغو مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګه کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو، د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدلې شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په یاد مې دي په میرانشاه کې یو جماعت لاړم، له بهره مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمځکې لاندې اویا خونی وي. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وي. د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرانسونو خونی پکې وي. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، داسې دیرش یا څلوېښت جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په او قبایلي جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللي او ویلي دي چې سختدریځې ډلې ځپل شوي او یو شمېر نور تښتېدلي دي. د شسو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډې غونډې ته د بی بی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي، پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ایز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه په ډیریدو دي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا څلور زره اړونده قضیې څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی ځورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي ځورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یوه سالم چاپېریال بدله شي. خو افغان دیني عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دویم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانت مشکلات دي. د سیاو تعداد علما او په مخ کې مثلا سیاسي خندونه موجود دي، دوی نسی کولای حکوم حقایق سي موجود دي د خزو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یاد مولات غربی مولاوی او یاد مولات مثلا د دین نه وتلی کس وی.
هغه وی د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي. ډیر کله خلک د دونو فرنګی لیوالتیا او ته د اسلامي اصولو پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې دینی عالمان وایي چې د ښځو خلاف د تشدد په ضد څرګندونې وکړي او یا د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، نو بیا په دې تورنیږي چې لویدیس پال دي. ستاسو په نظر د ښځو خلاف د تشدد د ختمولو لپاره باید څه وشي؟ که غواړي چې په دې موضوع نظر څرګند کړي، له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تقدیمي فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته کلونو ته راټیټ کړی دی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنیني فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل، کله چې جمهور رئیس په 20 کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي، نو استادان هم په 15 شپېته کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبه په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوه تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
فرمان چې لاسلیک شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
نظام تحصیلات علي افغانستان سخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي، مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن تولیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 شپېته ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په شپږو کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفه کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولی چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم څو ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فريدې مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیستی تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي، که چیرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو دا سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچیر د دوی غوښتنو ته پام و نشي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
په یاد لري چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د ښځو خلاف د تشدد په باب ستاسو نظر اورو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ خبری است؟ څېړونکي وایي چې ډاکټران دې د نارینه وو د پروسټیټ تر جراحۍ مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته له دې چې په درملو یې د هغوی ډي ویټامین ور زیات کړل بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسټرن پوهنتون څېړونکي وایي نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او لمر لږ ویني، نو پکار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځان ته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دې وخوري. لبنیات او حبوبات، د کب غوښه او غوړي، هګۍ، مالټې او پوڅکۍ زیات ویټامین ډي لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډېر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. کوم ورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطاني ناروغۍ د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینهو کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو له خبرونو وروسته، یعنی د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدغه څپو اوریدې شي. د دې خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو لمړی به اجمل تورمن د سات لاند خبرونه دروابروي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. اوروزګان ته د جمهوري ریاست یو تللي هیئت دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل شمنه وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. د سودان سخدریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا ونی به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د ترکیه د وتلې ورځپاڼې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپې 2 ساعته وروسته دغه ورځپاڼې بیرته خپل خپرونه پیل کړې. او د ترکمنستان ولسمشر د دغه هیواد د نفتو او غازو په سکتور کې اداري فساد وخاند.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. دو روز دیگر با برگزاری روز جهانی زن مانده است. 8 مارچ در تمام جهان از روز بین المللی زن تجلیل می شود. در افغانستان گراف خشونت علیه زنان و دختران خیلی افزایش پیدا کرده، از قتل و کشتار گرفته تا ضرب و شتم و همچنان صدمه هایی که به اونا وارد می شود. حکومت افغانستان هم در بعض موارد نگران چنین وضعیت است. در منطقه شما چگونه؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافته یا افزایش؟ در برنامه حاضر روی همین موضوع بحث خواهیم کرد و نظریات شما را هم تا دقایق بعد خواهیم گرفت و همچنان میتونین برای ما بگوین که چی گونه میشود تا بر علیه برداشتن خشونت علیه زنان اقدام کرد و مؤثر واقع شد.
بله، زما سلامونه هم بومنه. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل، په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر د ښځو خلاف د تشدد په موضوع خبرې کوو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ مخکې مو په همدې خپرونه کې راپور درلود. په دې راپور کې یو دینی عالم ویلي ول چې که د ښځو د حقونو په باب تبلیغ کوي نو ځینې خلک پرې ټاپه لګوي چې لویدیز پال دی یا د لویدیز لپاره تبلیغ کوي، حال دا ده چې د ښځو حقونه زموږ په کلتور کې او زموږ په دین کې هم ډیر زیات مطرح دي او ډیر تاکید پې شوی دی. ستاسو په نظر څه باید وشي چې د ښځو خلاف تاوتریخوالی کم شي؟ آیا ستاسو په خپله سیمه کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی عام دی او کنه دی؟ راپورونه خو دا وایي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات دی نسبت نورو اسلامي هیوادونو ته. هم په افغانستان کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالی پیښې زیاتې دي. نو کولی شي چې په 0999235540 او یا هم 0978225555 مشترک ټلیفون وکړي. که سکایپ لري او انټرنیټ لري نو رادیو دات ازادي پیاد لري. نړیوال شمیرې هم په دې خبرونه کې درته اعلانو، ځکه چې د ازادي رادیو خبرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک اوري او اوریدونکي لرو.
بله، شلو دی اول برنامه ما رو بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو ازادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او دي تاسو همکار نیمی صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مننه.
مهرباني.
له پکتیکا نه همت خبرې کوم.
مهرباني کوئ همت صاحب.
نو په دې کې شک نشته د اسلام مبارک او سپېڅلي دین ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، خو که څه هم د موږ او د تاسې ټولنه یا خصوصا دغه نړیواله جامعه د ښځو په حقوقو کې څه نا څه افراط کوي، نو په دې معنا باندې ګوري الله جل جلاله په سورة طه کې په 14 سپاره کې الله جل جلاله د ښځو د حقونو ورکولو څلور سیزونه او څلور شیان فرمایلی دي، او په دې باندې د نړۍ علامه مفتي شفیع صاحب هم لیکلی دي او تفصیل یې ورکړی دی. هغه یایي چې د ښځې په یو چا باندې یا په خاوند باندې څلور څیزونه حق دي. اول خو دې ته کور جوړول دي، او دې ته لباس کالي اخیستل دي، او دې ته سرپنا
یو شینه موضوع لري کېږي. ما وروره له موضوع مه لري کېږي، موضوع دا ده چې د ښځو خلاف ستاسو په سیمه کې تاوتریخوالی جبر شته او که نشته. په دې موضوع خبرې وکړه. تاسې اوس راځئ په دې خبرې کې اوسې افراد په دې کې کېږي، دا بله موضوع ده. څوک چې افراد کوي هغه بېله خبره ده. ستاسو په کلي کې، ستاسو په سیمه کې آیا خلک شته چې خپلې ښځې وهي، لوڼې وهي، جبر پې کوي، ستم پې کوي؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
څنګه د موږ افغاني ټولنه ده، خصوصا خلک د تعلیم یا د سواد له نگاهه کمزوري دي، نو طبعا د چې په ټولنه کې دا رقم مشکلات را پاریږي، او په دې حق لباندې سروان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښځه دا لچې پښتې نه پیدا فصل یې غي سره گزاره کوي، او د شي موایا چې مثلا په یغي باندې هغه اثر یا وحلو مخفي، نو لخدي خصوصا په حيات وقته لدې سره باید ډیره گزاره وشي. په اسلامي ټولنه کې دې ته مثلا زیات حقوق ورسوي دي، لکه څنګه چې نړیواله ټولنه کې دا رقم حقوق هم په اسلام کې بیا دي.
بله، په دې موضوع خبرې وکړو. مننه، سلامت اوسې. له موضوع موزه صرف او صرف په دې خبرې وکړي چې آیا د ښځو خلاف زموږ په ټولنه کې زور زیاتای کیږي، د دوی خلاف خشونت او تشدد شته او که نشته، او د دې تشدد او خشونت د کمولو لپاره باید څه وشي؟ څوک باید تبلیغ وکړي؟ څوک باید مخکې شي؟
بله، در همین مورد مشخص میتونین نظر بتین و لطفا کوتاه‌تر صحبت کنین، چون شنونده ها زیاد منتظر میمانند تا صحبت شما تمام شوه. میتونیم برای هر شنونده تا حدود 2 دقیقه فرصت بدیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام و احترامات تاسو ته او تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او اورېدونکو ته کارمندانو ته وړاندې کوم. ولو سره سلام، اصلي خبره خدا ده د ښځو د حقوقو په باره کې. که چیرې په افغانستان کې یو اسلامي ټولنه ده، یوازې تقریبا موږ له دا رادیو څخه تقریبا داسې 10 کاله کېږي چې دا رادیو ازادي اړو، او خوشحالي هم تر ډېرو رادیو ګانو ځکه دی چې هر مسلمان د هر افغان یو نظر اخلي په دغه موضوع د هر موضوع باندې. زما یوازینۍ هیله دا ده چېرې په افغانستان کې د اسلامو د قرآن او د حدیثو په نگاه کې یو شرعي حدود راوستل شي، لکه څنګه چې موږ اړ وو یو ځای یو تیری سوی یو بل داسې ناول اعمال شوي، خالي یو بنده یا سړی ګرسي د روپو په مقابل کې هغه خلاص شي، باید چې هغه شرعي حدود وایي د زناکار دپاره سنګسار وایي چې هغه کافي د واده وي مثلا واده یې کړی وي، یا نور داسې چې هغه اسلامي حدود وي. یوازینۍ دغه د ښځو د خشونت چې خلک لاس یې واخلي
سلام علیکم سهار مو بخیر. سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ګرانو ته. سروان صاحب، متاسفانه زموږ په ټولنه کې ښځې ته هومره حقوق نه ورکول کېږي لکه څنګه چې باید ورکړل شي، او متاسفانه په داسې یو اجتماع کې چې د ښځې تعریف صحیح واضح نه وي چې ښځه د جامعې یو مهم قشر، او ښځه کوی سي چې که چیرې تعلیم وکړي هغه نسل تغیروي، واضح تعریف نه لرو. د دغه د تعریف نشتون په صورت کې مونږ دغسې یو بدبخته جامعه درو. زه خو د مونږ د جامعې د ناخوالي د اوسني حالت یو عمده علت همدا بولم چې زمونږ په اجتماع کې متاسفانه زمونږ ورونه او زمونږ پلرونه خپلو خویندو او خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، تر څو چې نسل تعلیم یافته سي، تر څو چې مونږ ښځې ته هغومره اهمیت چې اسلام او قوانین ورکړي دي ور نه کړو، هېڅکله به خوشبختي طرف ته ولاړ نه سو. متاسفانه دا شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. ډېر تشکر صاحب،
مننه.
سلامت باشین که نظر کوتاه و جامعه داشتین شما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو لری شی لطفا.
مهربانی.
سلام به شما نعیمی صاحب، سلام به شما سلوان صاحب. نظر داشتم به باره بله
مهربانی کنین صاحب.
از من سلیمی هستم از ولایت لوگر به تماس بین. نظر داشتم به موضوع شما که زنی که از کشهای اساسی یک جامعه می باشد، حالا افغانستان متاسفانه که خدمت های زیادی علیه زن صورت می گیرد، دولت باید جلوگیری کنه از او. او یک پیشنهاد دیگه داشتم نعیمی صاحب، خدا کند که مورد قبول شما قرار بگیرد، که یک برنامه اسلامی رادیو آزادی داشته باشد در ایام روز جمعه، بسیار خوب میشه.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. و آقای صمیمی، شما گفتین در مورد از اینکه دولت باید جلو خشونت ها را بگیره. ببینین، یک موضوع است که دولت شاید نتونه به خانه هر کی مداخله بکنه که در خانه از او خشونت هست یا نه. وظیفه فردی چی هست از هر افغان که با زنان و دختران خود چگونه برخورد بکنن؟ تمام افراد خانوادهشان که هستن در این مورد چی مسئولیت هایی دارن؟ در این مورد هم اگر شنونده ها نظر بتن خوب میشه.
بله، بل اوریدون که لرو خصوصا چه دوی اکتور دول افغانان مسلمانان دی، او اکثریت البته، او طول چه کل دشوزو پا برخی که خبری که اسلام یادوانه کوی، او اسلام خواهم دقا وی چه دشوزو خلاف زورتیاتای نکار مخلی، تشدد مکوی، بیرحمی مکوی. نو اگه خلک چې ډیر زیات په دین باندې تاکید هم لري، هغوی ته خو لا ډیر پکار ده چې ښځو ته په دې برخه کې زیاته توجه وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. سب راډیو آزادي است.
السلام علیکم. السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
بله،
سلامت اوسه کافی سو ویلی مو چلانډي خبري وکاو بل اوردن خل روزان معرفي کوي
بفرمایئ سر رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام جوړ په خیره.
سلامت اوسه مهربانی. د موضوع په ارتباط خبرې وکړئ لطفا. له موضوع دې باندې نه
چې اسمت سروان صاحب دنه را شمېره د سیم پیدا کړه دغه روشن شمېره ډېر مسله کې وه غوښتنم داره او دغه سیم کارت بل سیم کارت پیدا کړي سیم سیم کارت پیدا کړي دا بېخي بد مصرف کړي
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو حوله هغه هیله لرو چې له موضوع د باندې خبرې ونه کړي. مهرباني
بفرمایئ. زبر رادیو
زدی. السلام علیکم. نور الله لابل خبر کوم.
مهرباني کوي نور الله صاحب.
دغه خبره تاسو ورسیم دا ډیره ښه موضوع ده. د ښځو په حق کې ورسیم ډیر زیات تجاوز مستوطنو کې موجود ده. حتی کېدای شي په زابل کې دا جبري او تکان وي نور وجه ځکه زیاته لکه چې دا میراث ته دي حق ده دا نور کوي ورته ته دي حق ده دا نور کوي پلار یې خوري ورور یې خوري دا یې خوري دا ظلم ده. دا ظلمونه خو نو په موږ کې څه په ټوله ټولنه کې موجود دي. حتی لکه په وخت مخکې چې پیښه شوه د یو ښځې د حفاظت پرې کړې وه دا هېڅ په اسلام کې نشته. دا ټولنه اوس داسې شوې ده چې بالکل دې ته نه راځي کېږي چې له عالم څخه پوښتنه وکړي له دانشمند څخه پوښتنه وکړي چې زه ښځه په کوم ځای کې حق لرم چې ووهم او څه ته اورې ووهم په کومه اندازه یې ووهم. حتی که مرګ روا وي هم هغه حکم ډېر مختلفي شی هر سړی حاکم ده هر سړی مثلا د ښځې په حق کې ځکه ښځه روغتیا هم په نن حالات
درست ډېره مننه. سلامت اوسه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. سیب رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ زازای صاحب.
سلام صاحب تاسو ترې فال خپل ډېر دی اول ځلې پکتیا مطلب دی هریوب دی خلکو دا حالات در کومه چې به ورور به خاون به بس پیچه کې اړولې پلکې به اړولې بس په پوله پاګر دغه خوچه کړې وه ښځه غریبه به پټي کې کار کوي او لګې به نور د کور کارونه مشکل ور په غاړه وي او هم د سارا ور په غاړه وي او بیا چې کله د تعلیم خبره شي نو بیا پی شرمېږي په ټو کې کار باندې نه شرمېږي غره کې لرګو باندې راوړلو باندې نه شرمېږي او چې کله د تعلیم خبره شي بیا وایي چې خو څنګه زما د خور لور تعلیم ته لاړه شي. بیا چې په دې کې کوم یو نعمت تعلیم کې هغه وکړي یعنې بیا ټول هغې ته را خوش یم یا د درس لپاره یا د مطلب د تداوی لپاره نو هم د تاسو خور لور باندې د غم ده که نه خو تاسو هم لاړ شئ تعلیم پرې وکړئ پرېږې دې دا کارونه مه پرې کوئ ظلمونه مه پرې کوئ ته کرارې چکرې وخت ګرځې او فوټبال یې کوي کرکټ یې کوي او خور لور دې په پټو کې لګې کارونه پرې کوي او هغه څوک چې وایي که نه چې دا د غربیانو هغه دی زه داسې وایم چې تم مطلب د پیغمبر د امت نه نه د اسلام د دین نه نه چې ته داسې یو تور لګې چې مطلب دا د غربیانو نه دی دا چې څوک دا خبرې کوي دا غربیانو سره اړیکې لري څوک شکر ټول مسلمانان یو الحمدلله بندګان د پیغمبر امتیان یو هیڅوک هم د غربیانو د دین نه نه یو د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو.
مننه. سلامت اوسئ کورم.
سلامت تشکر. بر شنونده ها شماره های بین المللی ما را هم اعلان میکنیم که اگر از خارج از افغانستان تماس میگیرند 00 42 22 11 24 501 و 00 42 022 11 24 601. در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. متاسفانه که امروز
شماره 818 افغان بی سیم کار نمیکنه و درست نیست، که البته سیستم درست نیست و نمیشه که پیام های شما را ما دریافت کنیم و به خانش بگیریم. شنونده ای داریم از طریق تلفن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
و علیکم سلام، څنګه جوړه په خیر سروان صاحب؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
یاره مننه تاسو نشنه ورته کلنجارم د غورا کلس ولې.
مهرباني کوئ قلم یار صاحب.
یاره مننه ته ټول موږ انتقاد لایان کوم، لایان چې په دې جمع کې راخلو ته وای چې شي سره ځل ما کوم لایان درګوت ملامت کړم، لایان په خاره او کې چې لایان د دېستات نه ورته تینو بار خلک چې څه ته ته یو بل خپل شوزو د خور د مور سره نه به وای نه به وته کې وس څوک نشات نه وته کوم لای سات نشات نه وته کوم بل چیرو باندې اور سه دي څوک غوښ پته کوي څوک په دې کې بارونو نو ته چاته ګلاو.
بله صاحب، البته په مخکې موږ یو راپور درلود، مخکې مې یادونه وکړه، یو ملا بیا ویل چې وای که موږ کله د ښځو د حقونو خبره کوو بیا په موږ ټاپه لګول کېږي چې تاسې لویدیسپاله یاست. دا خبرې بې واورو چې نور که چانه اورېدلې هغوی دې هم واوري.
که چیرې نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي، یا د ملا ته غربي ملا وایي او یا د ملا ته مثلا د دین نه وتلی کس وایي.
بله، دا د دوی خبرې مو واورېدې، اورېدونکی هغه اورېدونکی خو خطه دی قلمیار بل اورېدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني صاحب.
اسمت سرور
تکین صاحب، سلامت اوسئ تکین صاحب.
مهرباني
زنن مرکز سر نه در سر جهیر جمع، بلکه در افغانستان مرد بیوازی ودیتا نگوری که افغانستان در ولایات و مرکزونه که سه حالت دیرژی او اوگوی تخم مستاسی زینی موارد پا نیریا که باخ سر بندی کنو در افغانستان پا اوگد کلی او اطراف سیمو که پول سوالوی سیمو که کچیر مستاسی در نجدی در اوگوی در جوان حالت و گرو بیا هم در دیر و رنگ سنز و مشکلات و سر مقامختی در دنه فقط این زکا لولان دی در یوداسی حدیثی شاید و چه وین بی خوارکی چه غروری در یو بل چاسر در یو بل چاسر در قوم قبیلی پر سر بندی جنجال کوا اخیر در دی که ورد در دی هدف داو چه مجر بر اینها بدی داغ مشکلات با داغ رکات بخار کو مگر ترنن بی دیگه جون فریزاری دا موضوعات دیش ترنن پر لام پشت جونو ورد کوا لحالان کز مصول داس فکر که شده پتولن کی یعنی تا که مجرو گرو در یو پور جاوته در تولنی وادا اللہ موارد دید افغانستان پر نسولن باندی خبول اولادون روزن اگر در افغانستان در پولیسون در خدمت مستر گرد نو بخاطر باندی زمان پر نظر حالا دی داوی مش خرا ورد دید حالا دیوی کلاس پر تغسی اتاسی موضوعات بلرو سادی مش دن در بل موضوعات نیخی جمع الحمدلله در اسلام مرخ بلرو در اسلام مباقین ها ورد چی ها قوانین ها کب چی وزا کردی در شدی دفاره زر بطلا دیو بنده خیف باندی آغا ها زتن در پکواری او ما تحق و سلام سیاست ای غنی مشر چې فرات کې رهبری لري هر کلار چې نن د خپل اولاد په فرات کې رهبری
کوي. ډېر مننه تکین صاحب، متاسفانه آواز مو ډېر واضح نه دی، قطع قطع کېږي آواز مو. فکر کوم چې ډېر اورېدونکي به هم ستاسو په خبرونو وسمم هماغه حالت دی.
زما وینا دا وه چې په هر یو کور فرات کې چې هر رهبر قرار لري هغه که پلار یې که مشر ورور یې خپلې کورنۍ د اولادو پر وړاندې مسؤلیت نو په دې اساس که هره کورنۍ خپل مسؤلیت ادا کړي او هر څوک د خپل حق غوښتنه وکړي هغه ستونزې چې موږ ځینې تېرو ستونزې ویره ځینې لرو انشاءالله تعالی ټول موارد بحالي
مننه کور ودان سلامت.
تشکر، مهرباني صاحب. یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
دغه د غزنی ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
دغه د بدیو کې دا لوی خوندې ورکول دا هم ډېر بد ده، او دغه ګوره دلته دلمو په د سایه کې به د کټې باندې بدی شم، بس په بدی کې ورکړي دا باید چې د دغو مخه هم ونیول شي. تاسو باید په دغو خبرې وکړي.
دا خبرې خو بد تاسو کوئ. ډېره مننه چې تاسو دا موضوع مطرح کړه. هر اورېدونکي تقریبا یوه نوې موضوع د ښځو خلاف د تشدد او خشونت یوه نوې موضوع ته اشاره وکړه. مننه چې نویو نویو موضوعاتو ته اشاره کوئ. شده چې دا یاد شي او خلک ورته توجه وکړي او لاس ترې واخلي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوئ.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامت حسین، من نه رادیو نو یو چلری شی بیا مو آواز لوازی شی.
خوشاله وسی و صحیح سو.
صحیح دی، بله مهربانی.
ما دغه دا ته دې حقوق دي خطو مبارکي. اول خدای خبره ده چې قران کې دا وځي حرف واضح او راغلي دي چې د خزر لپاره اولین جزا ده چې ته چې مخالفت کوي د مابین د مېرمن او د خاوند کې جزا ته جاي او جلاکه.
بله.
پوه شئ.
بله.
باید جاي او جلاکه. پس لږه نه جزا شو هل باید وکړي مثلا چې هغه مناسب وي یعنی نه کومندان.
تاسو دې وهلو په باره کې خبرې کوي او موږ وایو چې دې وهلو خلاف خبرې وکړي. تاسو صرف هغه مورد چې په خپل ګټم د پیغه ارتباط خبرې کوي دا وایي چې
وګوره موږ بل قران مخالفت نه کوو. واضح آیات ته څلور سره راځي چې چې اول ورد خدای قرار او الجيد او جلاقه خدای اذا تبون لي خپل له خوي تر محبت او تور دي بعد خپل خدای زاري او ته چې ما ته څو کوم وکړه او را خبره په دې چې چې ګلایان او تبلیغ نه کوي ګلایان هر بل تبلیغ کوي نارواده او هغه خدای نارواده دي موږ شرعي څه خبرې هیڅ څه خدای ته څه وایي دا قران باندې ثابت
دی. اول باید په دې موضوع باید تاسو خبرې کړی وای، اول مو باید په دې موضوع خبرې کړی وای، بیا مو په هغه نور مسائلو باندې چې موږ اصلي موضوع هم دا ده چې حق و ناحق اکثر ځایو کې خزی و حل کیږي، خشونت ورسره کیږي، زیاتی ورسره کیږي.
تشکر میکنیم از شنونده هایی که تا حالا برای ما زنگ زدن. تا پنج دقیقه دیگه میتونیم تماس های شنونده ها را بگیریم، بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام فرد تا استاد شکل آوردون که سلام علیکم.
سلامت حسین من نه
یا عبدالواحد هلمند ولایت سره په تماس کې ما ما نظر دا غته دا شو د حقوق برابر باندې د کتاب هم نه خوش کړی مطلب زه له ما ور سره ونه شه او دا هم ما حق نه دی چې دې مطلب راوځي الله جل جلاله یا شریف ته وکیل نه دی ته خو نه
یا شاید دیمات چاکی هنه پکوه چه وشی بله سایست دیمه مجد خوشونت پر ارتباط خبری کود لده خبری سر دی اکثر دینی آلمان هم موافق ندی. بله اوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام به شما آقای نعیمی به همکارتان باید سلام و سلام خدا صمیمانه به تمام خانم های افغانستان و جهات تقدیم میتونم.
سلام
بفرمایید سیب
مهربانی.
معلومه که مهم خوب بگر یک شما سینا اون به خوشنات صحبت بکنید اگر ما یک ازیابی مقایست سوی داشته باشیم بچه دو خوشنات علیه دیدانه ها را بتناسب بگذاشته و حالا متوجه که در جامعه و اجتماعی خود لوگر میمون تقریبا بین آده پنج تا آده اینجا سرکایش پیدا کرده ببینید در جامعه سنتی فرهنگ کامل سنتی بیمشن مدام از صورت و انعنه سود خدرسته از احرسته مولیم استفاده میکره من زمانه که در یک جامعه در اجتماع این مدانش بلند میده خود این فرهنگ عقل محور یا خرد محور جامعه زفار میگیره مثلا بیشتر روی منطق و عقل و خرد بیشتر صحبت میزیاد محور از این میشان محور فیصله شد عقل و خرد منطق میباشه که الحمدلله لال جوانان ما بیشتر زیور این مدانش اینا آراسته شده بیشتر درد میدن میدانه بافر اگر ما شده به خوشی بودیم بکنم ها وقت یک نوع نادانی آبلگی ما را حقیقت نشان میده. شما ببینید یک زمانی بود که خوب همه مردانگی مردان و مردا و جوانا دمی بود که خانم ها رو لطف کوک بکنه خواهر خود برادر خواهر خود خانم خود یا مادر خود با ایشان تشدد خشونت داشت تشدد خشونت از طرف جمهوری ما الحمدلله الان داره با اونا احترام میگذارن مهربانی میکنه و این افتخار عزت خود میدانن که واقعا به خواهر خود با مادر خود با خانم خود اونا رو بیشتر به اونا مهربانی کنن بیشتر به خدمت الله قرار بگیرن اونا رو تاج سر و دیده خود واقعا فکر میکنن. بنظر من بود تشدد خشونت علی خانم ها رو میداره بسترین و وحشی ترین اثار است. بنظر من کار بز بیشتر نیست که ما با اونا مهربانی کنیم زمیل متحصیل بشن فرهم بسازیم و اسلام همچنین چیزی فرموده. ببینید زمانی که از خانه نیست که اون تدیدی ها میاده
با وجود اینکه اونا مثلا هیچ چیزی از فامیل نداره، هیچ کسی از نداره، حتی اونا با فشار اجبار وادار به صدر که به طفل خود اونا شیر رو دهد، یعنی حق نداره فامیل رو بخیان، یعنی اگر اونا نخواهی مثلا مادر نخواهی به طفل خود شیر بده از لحاظ اسلامی، فامیل اگر اونا نخواهی باید از خوابش پول پرداخت بکنن به نظر ما باید یک چونه تیاشه دوستنن علی خانمه و روان داشته نشه و کار کامترین افراد اگر چی کار انجام میتن.
سلام
تشکر مهربانی صاحب. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نش خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
الو
مهربانی کو صاحب؟
محمد یاسر ارمانی د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو سلام تاسو همکاران ته سلام
علیکم. کور دی ودان ارمانی صاحب.
من خیر وسی موضوع د شوزو په اړه کې ده.
بله صاحب، در شزو خلاف ده تشدد.
بله، هیچ وقت خپل در شزی سر ظلم او ناکی نکیه، خپل مرمن، خپل مور، خپل خور، هیچ وقت نویه، نه ظلم و سرکیه. آقا چی کورونا، چی آقا در وقت سهم داسی جوری چی غلط کار وکی؟
یعنی تاسی بیخی منکری هست چه لشوزو خلاف اقا زور زیاده اینه که جد امخی چه اوریدون که ویل چه پا بدل که ورکوی میراست نه محرومه وی شل خبری نوری وشوی وحیه تکوی لدی طول تاسو منکری هست؟
نه مخ که داسی که دل چه پا بدل که ورکوال که دل اقا رست مرواج وز پر مخ ختم دی نست آقا
نه طول سیمو که نده ختم پا طول سیمو که بنای ختم پا زین دیرو سیمو که بختم میخوی لهم پا زین سیمشتا چه داشتای داری واشتا پا که
نه داسی بیل که کتن وز مجنا دیوری دلی مخ یو پا خواه پا زمانه که وی مخ وز داسی یو خبر مجنا دیوری دلی چه داغ
بس تا دستی وای چی پا کم زایی که ووسی دستاسی چیرده چی ووسی اخو گل و گلزار سی مدن و در نور شزیم بایدم دی سی میتا در شی دستی دا کمی سی می تلیفون کرده ده
یلمن دا ولایات سمو تلیفون کرده.
بله دیر زیاد منه نوسته خبرونو وخ را غیل خبرونو روستا بیا هم امده باست دوام برکو هیله لرو چه بیا با هم تلیفون وکی او در شزو خلاف در تشدد پا عربا خپل نظر لنور آوردون که سر شریکی.
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام های خود را در مورد جلوگیری از خشونت با زنان در افغانستان شریک ساختن و برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس‌های